د مخام شپک بجې شوې د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلست. قدر من اوریدونکو، په نننۍ خبری مجله کې به واوري چې افغان چارواکي وایي له پاکستانه داسې ژر او په نږدې راتلونکي کې د مثبتو اقداماتو تمه نشي کېدی. د روزل شویو افغان کمانډو د نویو شمیرو په اړه چې ناټو خپرې کړي او د جګړو په راروان فصل کې د هغو د ونډې په اړه به هم په یو بل راپور کې معلومات درکړو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا نیم ساعته خبرونه د میر احمد صاحبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشته جلال زی چمتو کړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې په مکرۍ د مهمو خبرونو سرخط ته. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ملي امنیت د عمومي ریاست پر پخواني مشر رحمت الله نبیل د ممنوع الخروج حکم لغو سوی دی. د صلاح عبدالسلام په نوم مشکوک سړي چې نن یې په پاریس کې د خونړیو حملو په تړاو محاکمه پیل شوه، د محکمې په خونه کې د څارنوالانو پوښتنو ته د ځواب ورکولو څخه ډډه وکړه او په واتیکان کې نن پاپ فرانسیس د ترکیې ولسمشر ته د زیړو مډال ورکړ. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي په کابل کې وروستیو خونړیو حملو په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول سوي دي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له نیول شوو کسانو څېړنې روانې دي.
ما هم از حمله بر هتل انترکانتینتال و هم حمله در پیش روی شبخانه جمهوریت چند نفرشان دستگیر کردیم. تحقیقات هنوزم جریان داره. ما حداقل 4 نفر از حمله بر انترکانتینتال و 2 نفر هم از حمله در پیش روی شبخانه جمهوریت تا به حال دستگیر کردیم.
په کابل کې په وروستیو ورځو کې په خونړیو حملو کې لسها او تنه ووژل او زخمیان شو. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ملي امنیت د عمومي ریاست پر پخواني مشر رحمت الله نبیل د ممنوع الخروج حکم لغو کړ. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل کله چې پر ښاغلي نبیل د لګیدلو تورونو دوسیه د ملي امنیت له عمومي ریاست ور ورسېده، لازمه بلل شوې وه چې د څېړنو تر بشپړېدو له افغانستانه پر هغه د وتل لو هغه له افغانستانه د وتلو اجازه ونه لري. خو وروسته معلومه شوه چې شاغلی نبیل د حکم تر اعلان مخکې له افغانستانه وتلی نو لوی څارنوالۍ خپله پریکړه بدل کړه.
این قضیه هم مانند سایر قضایا در روشنایی احکام قانون با بی‌طرفی کامل و در روشنایی احکام قانون بررسی خواست شد و در نهایت امر هم تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. سلام علیکم.
د لوی څارنوالۍ ویاند وایي د ملي امنیت د عمومي ریاست پر پخواني مشر رحمت الله نبیل د داسې استخباراتي معلوماتو د افشا کولو تور دی چې د ملي امنیت د عمومي ریاست د یو شمېر کارکوونکو ژوند ته خطر پېښ کړی دی. خو رحمت الله نبیل د تیر کال په اکتوبر میاشت کې پر فیسبوک پر خپله پاڼه ولیکل چې د ملي امنیت د عمومي رئیس ریاست د مشر له لوري خبرداری ورکړ سوی چې که د هغه په مشرۍ د محور ګوند خپل فعالیت ختم نه کړي نو پر ضد به د اتهامونو دوسیه جوړه سي. د افغانستان د بارنوی چار وزارت نن پر سرحدي سیمو د پاکستان لوري راکټي حمله وغندلې او د نړیوالو اړیکو د اصولو خلاف یو بللې. د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل پاکستان باید د افغانستان اساسي غشتونو ته پام وکړي او پوځیان باید د افغانستان پر خاوره راکټي حمله ودروي. رپورټونه وایي چې له دوه ورځو راهیسې د پاکستان لوري د کونړ په دانګام ناړۍ او سرکانو ولسوالیو لږ تر لږه 300 راکټ لګېدلې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن واتیکان ته ورسېد او د کاتولیکو مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره یې وکتل. د ایټالیا په پلازمینې روم کې نن سخت امنیتي تدابیر نیول سوي وو. زرګونه اضافي عسکر د امنیت ټینګولو لپاره په ښار کې په دنده ګمارل سوي وو او د روم په زیاتو برخو کې پر مظاهرو بندیز و. خو رپورټونه وایي د کردانو یوې کوچنۍ ډلې ته اجازه ورکړل سوې وه چې له واتیکانه بهر خپل اعتراض څرګند کړي. پاپ له اردوغان سره تر کتنې وروسته هغه ته د زیړو یو مډال هم ورکړ. دا په تیرو 9-15 کلونو کې اول وار دی چې د ترکیې د حکومت یو مشر په رسمي سفر واتیکان ته ځي. د صلاح عبدالسلام په نوم مشکوک سړی چې نن یې په پاریس کې د خونړیو حملو په تړاو محاکمه پیل شوه، د محکمې په خونه کې پټه خوله پاته سو او له خبرو یې ډډه وکړه. صلاح نن په بلجیم کې محاکمه کیږي. هغه د څارنوالانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې او د محکمې قاضي ته ویلي چې زما خاموشي ما مجرم یا جنایتکار نشي ثابتولای. په پاریس کې د 2015 میلادي کال د نومبر په 14مه نیټه د کنسرتونو پر یوه لوی سالون د فرانسې پر ملي لوبغالي یو شمېر رستورانتونو او کلبونو د وسلوالو په حملو کې 130 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. څارنوالان وایي چې صلاح عبدالسلام له هغو کړیو سره چې په پاریس او تر هغه وروسته یې په بلجیم کې خونړۍ حملې وکړې تړاو لري. او د ایران د جمهوری ریاست د دفتر ساتونکو نن په یو سړی چې یو لوی چړه ورسره وا او هڅه کوله چې د ولسمشر دفتر ته نوزي ډزي وکړي. دا نه د څرګنده چې جمهور رئیس حسن روحانی پر هغه وخت د خپل کار په دفتر کې وکنو امنیتي ځواکونو حمله کوونکی په پښه وشته دی. د ایران رسمي خبری اژانس ارنا د جمهوری ریاست د امنیت د مرستیال په حواله ویلي چې وشتل سوی سړی 15 کلن دی او روغتون ته لیږدول سوی. د هغه هدف لا نه دی څرګنده او د روغتیایي وضعیت په اړه نور جزئیات نه دی ورکړ سوی. د یو شمېر ایراني رسنیو په حواله له حمله کوونکي سره یوه لویه چړه یا توره وه او سپینه عبای غالبا د ځان قربانولو ته د تیاری څرګندولو د سمبول په توګه اغوستې وه. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. و باوري چې افغان حکومت وایي له پاکستانه په نږدې راتلونکي کې د مثبتو اقداماتو تمه نشي کېدی. له بلې خوا اجرایه ریاست وایي چې له تروریستانو سره له بهره مرستې په هیواد کې د سولې په وړاندې اصلي خنډونه دي.
له تروریستانو سره د نورو هیوادونو مرسته د اندېښنې وړ ده. دا په افغانستان کې د سولې د راتګ په وړاندې اساسي خنډ دی.
په تخار ولایت کې د یوې ښځې د سارایي محکمې په تور وکسان نیول شوی او ناتو وایي چې پر اوسنیو 2500 سربیره سلګونه نور کمانډو سرتیری د روان پسرلی د جګړو د فصل لپاره نوی روزل شوی دی.
دوی تعلیمات خاص دي او هغه وسلې او وسایل چې دوی استعمالوي هغه باید ډېر وارد وي. د نورو قطعاتو په اندازه دوی تعلیمات ځانګړي دي او ډېر مشکل دي.
په نړیوالو مسایلو کې په کشمیر کې د هند او پاکستان د پوځونو ترمنځ وروستیو نښتو ته کتنه کوو او په یوه په زړه پورې راپور کې به واورئ چې ولې د فیسبوک کاروونکي اوس تر پخوا په سلو کې 15 لږ وخت تیروي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر او پر کونر د پاکستان د پاوځ د توغندیو د حملو په خبرګون کې د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې له پاکستانه په دې نږدې راتلونکي کې د همکارۍ تمه نشي کېدی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان نن وویل په کونر کې د پاکستانی ځواکونو بیا حملې دا ښیي چې هغه هیواد له که د پخوا په شان په خپلو ژمنو عمل نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کونړ کې د پاکستان د توغندیو د حملو په دوام به د دې هیواد د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو په نوي پیل شوي پړاو منفي اغیزې ولري. اکرام الله اکرام او په دې اړه تفصیل.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د پاکستان له ټولو ناغیړۍ او نه همکاریو سره سره په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو پر بل د باور فضا رامنځته شي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل کابل ته د پاکستانی پلاوی د وروستي سفر او په کونړ د پاکستانی پوځیانو وروستي راکټي حملو دواړو ته په پام سره وایي چې له هغه هیواد د ژر همکاریو هیله نشي کېدلی. ښاغلی فیصل د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په خبرو کې وویل که څه هم د پاکستانی پوځیانو د راکټي حملو په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته هم شکایت شوه، خو افغان لوري له هغه هیواد سره خبرو ته هم تر هغه دوام ورکوي تر کومه چې یوې نتیجې ته ورسیږي.
موږ د دې پلاوی له راتګ وړاندې هم ویلي وو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره ډېرې هیلې نه دي موجودې، ځکه پاکستان تل ژمنې کړي خو عمل یې نه دی کړی. دا وار هم همدغسې وشول. مهمه دا ده چې د اړیکو له خکېدو او له ګډې مرستې وړاندې باید اعتماد جوړونې ته کار وشي، او دا کار هغه وخت ممکن دی چې پاکستان د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د اړیکو د خکېدو او یو د بل شکایتونو او ګیلو ته د رسیدلو په هدف د پاکستان یو پلاوی د تیر شنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ. که څه هم دغه پاکستانی پلاوی د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او یو د بل هیواد ته د درناوي ژمنه وکړه، خو تیره شپه دغه هیواد له لوري د کونړ په سرکانو او ناړۍ ولسوالۍ راکېټي حملو یو ځل بیا جدي اندېښنې راپارولې دي. د کونړ سیمه چارواکي وایي چې د دغو حملو له امله د یوې کورنۍ شپږ غړي ټپیان شوي او مالي زیانونه هم وراوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت په دې وروستیو کې ویلي وو چې د پاکستان د راکېټي حملو په غبرګون کې افغان سرتیرو ته د بیلمثل عمل امر شوی دی. افغان حکومت له څو کلونو راهیسې دا کوي چې د افغانستان یو شمېر سرحدي سیمې د پاکستان د توغندیزو او توپخانایي حملو سره مخ دي، خو پاکستان تر اوسه په دې اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي او نه یې هم مسؤلیت منلی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د وضعیت دوام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو په نوي پیل شوي پړاو منفي اغیزې ولري. د دغه وزارت وایي شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او پاکستان د اړیکو په باب تازه مرحله پیل شوی، خو دا ډول سرغړونو دوام کولای شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د دغه نوي باب د پرانیستلو په برخه کې جدي اغیز وکړي.
ښاغلی مستغنی ویل افغانستان ته د پاکستان له راغلي پلاوي سره د داشان بریدونو د بندېدو په اړه هم جدي خبرې شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ویل له پاکستانه په نږدې راتلونکو کې د مثبتو اقداماتو تمه نشي کېدای. ښاغلی فیصل نن همدارز ویل چې له تروریستانو د یو شمیر هیوادونو ملاتړ او همکاري له هغو سره د دوی د ماتې د طالبانو د ماتې پر وړاندې لوی خنډ دی. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته ویل چې له تروریستي ډلو سره د یو شمیر هیوادونو اړیکې مردودې دي او د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای. د ښاغلی فیصل د دې څرګندونو په اړه محمد حدیث پردیس نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې په کابل کې تر خونړیو بریدونو وروسته د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه مطرح کیږي، د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې له وسلوالو مخالفانو نه د یو شمېر هیوادونو ملاتړ دوی اندېښمن کړي دي. د اجرایه ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو مخالفینو د پاکستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو ملاتړ د دغو ډلو د ماتې پر وړاندې لوی خنډ دی.
له تروریستانو سره د نورو هیوادونو مرسته د اندېښنې وړ ده. دا په افغانستان کې د سولې د راتګ په وړاندې اساسي خنډ او په ټوله کې تروریستانو د ماتې په وړاندې اساسي خنډ دی. موږ د ټولو هیوادونو څخه د دې وړاندې غوښته چې
د پلاسی حال کې چې تیر ورځ د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې روسیه او ایران له طالبانو سره مرسته کوي. د ښاغلی ستانکزی په خبره روسیه او ایران ځکه دا کار کوي چې ګواکې طالبان د داعش پر وړاندې جنګیږي. که څه هم تر دې وړاندې له طالبانو سره د روسیې او ایران د همکارۍ په اړه د افغان سیمه ییزو چارواکو لخوا ویل شوي ول، خو دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی افغان امنیتي چارواکی په دې اړه څرګندونې کوي. ایران او روسیې په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې او یا هم له دې ډلې سره د همکارۍ په تړاو ریپورټونه رد کړي، خو د فراسي میزو چارواکو بیا په تیره کې دا ویلي چې په دغه ولایت کې له طالبانو داسې شپلید دوربینونه ترلاسه شوي چې روسي مارک لري. د افغانستان دفاع وزارت هم ډاډ ورکړی و چې د یادو یاداو په اړه به څېړنې وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا اندېښنه ښیي چې په افغان جګړه کې د نورو هیوادونو ښکېلتیا به جګړه لا پیچلې اوږده کړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بل شکه چې سیمایز هیوادونو په جګړې کې یا د جګړې له اړخه د افغانستان په چارو کې بوختیا د دې لامل کېږي چې د افغانستان کړکېچ لا پسې زیات شي او هغه د انګریزي په اصطلاح کمپلیکس شي او اړخونه پکې ډیر شي او همداسې دا کړکېچ پسې لا وغځيږي.
د ښاغلي رحیم په خبره کې هم افغان حکومت تل ډاډ ورکړی چې خوره به د بل چا پر ضد نه کاریږي، خو روسي حالات ته په کتو داسې بریښي چې افغانستان د نیابتي جګړې خواته نږدې کیږي. د ټینګار کوي چې له دولت پرته له ډلو او افرادو سره د بهرنیانو اړیکې نه د افغانستان او نه هم د هغوی په ګټه تمامېدلی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په تخار ولایت کې د یوې ښځې د سارایي محاکمې په تور یو شمیر مشکوک کسان نیول شوي. د تخار ولایت سیمه ایزو چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې و کسان اوس مهال په توقیف کې دي او د نورو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
د تخار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې د یوې 2 کلنې ښځې د صحرایي محکمې و عاملین نیولي دي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه نیول شوو کسانو کې اکثره په یاد صحرایي محاکمه کې د وهل شوې ښځې د کورنۍ غړي دي. خاغلی تیمور وویل نیول شوي کسان توقیف خانې ته انتقال شوي چې د سیړنو لپاره به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
ما هفت تنه سهال نسبت به این قضیه گرفتار کردیم و این هفت تن
مونږ تر اوسه د دغه قضیه په تړه و کسان نیولی. اوس په توقیف خانه کې دی او ښځه مو 9 بجې د ولایت مرکز ته را لېږدولی. اوس د امن په کور کې د روغتیایي حالت ښه دی. څو کسان نور هم زموږ پولیس کې دي، ورپسې یو چې هغوی هم ونیول شي.
د تخار ولایت د چاهاب په ولسوالۍ کې دغه پیښه ته له هغې وروسته د خلکو او حکومت پام ور واوښت چې په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د دغه ښځې د صحرایي محکمې ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ښځه د ګڼو خلکو په منځ کې ولاړه او څو کسان په شدت سره په کوتکونو وهي. سربیره پر دې یو شمېر کسان په لګتو وهي او په ځمکه یې پرې باسي. د خاغلی تیمور په خبره دغه پیښه د تخار ولایت د چاهاب ولسوالۍ د رباط حمیدالدین په کلي کې رامنځته شوې ده. د تخار د والی ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د دغه ښځې میړه له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسیږي. نوموړي دا هم ویلي و چې دغه ښځه په دې تور صحرایي محکمې ته راښکل شوه چې ګواکې کور ته یو ځوان ننوتی او 3 ساعته یې په کور کې تیر کړي دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان دی منیره یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځه سوریا نومېده او د صحرایي محکمې یو شمېر عاملین نیول شوي دي. په تخار ولایت کې د یوې ښځې صحرایي محکمه په افغانستان کې نوې پیښه نه ده. شاوخوا 2 کاله مخکې د غور په ولایت کې د رخشانې په نامه یو نجلۍ له کوره د تیښتې په تور په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شو او په کابل ښار کې د فرخوندې په نامه بل نجلۍ د قرآن د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شو او مړې ته یې اور واچول شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د صحرایي محکمو د مخنیوي په هدف په کار ده چې عدلي او قضایي ارګانونه د دغه پیښې له عاملینو سره غوڅ قانوني چلند وکړي. د دغه کمیسون ویاند بلال صدیقی ازادی راډیو ته وویل
دا یو جنایتکارانه او غیر انساني عمل دی چې د یوې ښځې د قربانۍ لامل شوی. موږ غواړو د قضیې لاملینو سره قانوني چلند وشي او هیله ده چې د افغانستان دولت په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په خپل سر خلک مجازات کړي.
ښاغلی صدیقی وایي په دې وروستیو کې دا شان قضیې زیاتې شوې دي. د ده په خبره دوی د روان مریض کال په لومړیو 10 میاشتو کې ورته 6 نورې قضیې هم ثبتې کړې دي. خو افغان چارواکو تل دا ویلي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف اړوندو ارګانونو ته جدي سپارښتنې کړي دي. د دغه پیښې وروسته د افغانستان د ښځو چارو وزارت د 1 شنبې په ورځ له دیني عالمانو او ملا امامانو غوښتي چې خلکو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. راسره اوسې. خدای شه بعد افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک د ټلیفون په مستقیمه لیکه له نیوزیلند نه راسره دی. ښاغلی هوتک ته مو په دې خاطر بلنه ورکړې چې د افغانستان د نن شپې د لوبې په اړه له زیمبابوې سره تاسو ته معلومات درکړي. له د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبو لړۍ نن ماښام په شارجه کې پیلېږي او دا لوبې په 2 شلوریزو لوبو په پیل کې یعنی نن او سبا کېږي چې د ماښام په 9:30 بجو به پر ټلویزیونونو په مستقیم ډول له شارجې نه خپرېږي. نو له ښاغلي هوتک نه زموږ پوښتنه دا ده، اول خو مننه ترې کومه او بیا پوښتنه دا ده چې د افغانستان لوبډله په کوم اساس باندې غوره شوې ده، په دې خاطر چې موږ پوهیږو په دې لوبه کې محمد شهزاد له یو ډېر اوږده ځنډ وروسته لوبه کوي. پر شهزاد سربیره نور څوک دي په لوبډله کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم د هر طرف مخکې تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ لومړۍ شلوي لوبه ترسره کیږي. دغه لوبې چې دي د افغانستان په کوربتوب به ترسره شي. د یادونه ده چې افغانستان په کوربتوب به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سره دوه شلوي دي او 15-25 نړیوالې لوبې ولري. دغه لوبې به د روانه فبروري میاشت تر نفهمه نیټه دوام وکړي. لکه څنګه چې تاسو د شهزاد پاک له دونه وکړه به وو، شهزاد محمدي وروسته ډېرې مودې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سره یوځای شوی ده. هغه د خپل چمتووالي په اړه باندې یادونه وکړله. تېره ورځ چې زه پوره چمتو یم او په ټرمینالي کمپ کې هم د افغان کرکټ ملي لوبډله سره یوځای وو، نو زه به تاسو ته ووایم چې نور هم پیاوړي لوبغاړي د لوبډلې په ترکیب کې شته دي او دوی به انشاءالله وکولی شي چې نن پر لومړۍ لوبه کې د زیمبابوې په وړاندې ښه ولوبېږي او د هغې وروسته چې سبا بله شلوي لوبه ده په هغې کې به هم انشاءالله پوره چمتووالی افغان لوبډله لري. او همداشان درته ویلی شم چې د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوۍ کمېټې افغان ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام غوراوۍ سیالیو ته هم اعلان کړلی چې هغه لوبې به په زیمبابوې کې په مارچ میاشت کې پیل شي.
هوتک صاحب، مونږ خو خبر یو چې دغه د شهزاد هم په دې لوبه کې شته دی، خو سوال دا دی چې افغانستان خپلې مخکینۍ لوبې تر ډېره له زیمبابوې سره ګټلې، مخصوصا شلووریزه لوبې چې کومې افغانستان د زیمبابوې په وړاندې کړې ټولې له زیمبابوې نه ګټلې دي، خو داسې کوم دلیل شته د دې لپاره چې دا ځل یو څه ویروي د افغانستان د کرکټ د لوبډلې د مینهوالو په زړه کې چې شاید په دغه یا هغه دلیل باندې افغانستان د افغانستان لوبډله دا ځل د زیمبابوې په وړاندې کمزوري وي، د افغانستان په لوبډله کې کوم بدلون کراغلی وي یا د زیمبابوې په لوبډله کې داسې کوم څه شته چې زموږ د اوریدونکو یا د افغانستان د کرکټ د لوبډلې د مینهوالو زړه دغه په خاطر ودرزیږي؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په دې وروستیو کې الحمدلله د افغانستان کرکټ ملي لوبډله ډېرې ښې لاسته راوړنې جوړې دي. نه تنها چې زیمبابوې ته پرله پسې ماتې ورکړې ده، نورو لوبډلو ته هم پرله پسې ماتې ورکړې. یعنې 2018 کال د افغانستان لپاره ډېرې لاسته راوړنې ډک کال و. د کرکټ په نړۍ کې شوې بېلابېلو برخو کې افغانستان ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې. همداشان فکر ته ویلی شم چې په دواړو لوبډلو په ترکیب کې یو څه تغییرات شته دي چې دوی به لوبېږي. د افغانستان په لوبډلې په ترکیب کې هم تغییرات شته، ویره نشته الحمدلله، خاطر دې چې افغان ملي لوبډلې زیمبابوې ته پرله پسې ماتې ورکړې دي په بېلابېلو ایونتونو کې، په بېلابېلو سیالیو کې. او افغان لوبډله چې ده په دې وروستیو کې بریاوې هم زیاتې دي او د دغه سیالیو لپاره افغان ملي لوبډله پوره تیاری لري او پوره چمتووالی لري. مخکې چې دغه سیالي پیل شي، د افغانستان د کرکټ بورډ لوبلي په کابل کې په وبخي په افغانستان کې دننه په ننګرهار کې ټرمینالي کمپ لوبغاړو درلوده او ټرمینالي لوبې درلودلې او له هغې وروسته په عربي متحده عمراتو کې څومره چې د پدې خوا پوره ټرمینالي کمپونه ترسره کړل، ټرمینالي ترسره کړل دوی ولیدل. نو انشاءالله چې د ښه پوره چمتووالي سره به د زیمبابوې پر وړاندې لوبېږي او انشاءالله چې د افغانستان لپاره به لاسته راوړنې هم ډېرې دي.
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې له نیوزیلند څخه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نننۍ لوبې او همداراز د راتلونکو لوبو په اړه، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ دوه شلوورې نن او سبا ترسره کیږي او له هغه وروسته 15 نورې یو ورځنۍ لوبې د فبروري په 13مه، په 14مه او په 16مه او وروستۍ لوبه د همدې میاشتې په 19مه په پام کې دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
امریکایي پوځي چارواکي وای د افغانستان د نویو ځنګړو ځواکونو 1.5 زر سرتیري به تر راتلونکي پسرلي پورې وروزل شي او له نویو تجهیزاتو سره به د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ځواکونو د جګړې لیکې پیاوړې کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مطبوعاتي دفتر د طالبانو لپاره د اوږد ژمي په نوم د جمعې په ورځ یو راپور خپور کړ او د افغان ځنګړو ځواکونو د روزنې او د هیواد په شمال او جنوب کې د روانو عملیاتو په اړه معلومات یې پکې خپره کړل. تفصیل اجمل انت وړاندې کوي.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي په داسې حال کې چې د حکومت مخالف وسلوالو پر ولسی اهدافو بریدونو ته زور ورکړی، افغان ځواکونه د وړتیا او شمیر له پلوه د پیاوړتیا خوا ته روان دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مطبوعاتي دفتر په یو تازه رپورټ کې ویلي، د افغان ځانګړو کمانډو ځواکونو د روزنې درېیمه دوره پیل شوې چې تر پسرلي پورې به 1.5 نور روزل شوي کمانډو سرتیري د افغان ځواکونو له لیکو سره یو ځای شي. دا په هغه 2.5 نو روزل شوو کمانډو ځواکونو سربیره دي چې تیر کال د ځانګړو افغان ځواکونو د شمیر د دوچنده کولو په هدف روزل شوي. تیر کال د افغانستان د ملي اردو د ځانګړو کمانډو ځواکونو شمیر 1000 سرتیرو ته رسیده، خو په عملیاتو کې د دې ځواک د موثریت له کبله افغان او امریکایي نظامي چارواکو پریکړه وکړه چې د خاص کمانډو ځواکونو شمیر دوچنده کړي. د امریکایي ځواکونو د اړیکو دفتر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د کمانډان جنرال جان نیکلسن له خولې وایي، د افغانستان ځانګړي ځواکونه د محل په افغانستان کې تر ټولو زیات موثریت او محبوبیت لري او په سیمه کې د ځانګړو عملیاتو تر ټولو بهتر ځواک دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ځانګړو عملیاتي ځواکونو د شمیر د زیاتولو لپاره په دې برخه کې د نوو سرتیرو د روزنې بهیر دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته ویل چې د ځانګړو کمانډوز واکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې دوه پوځي خونځي فعالیت کوي. د خغلی وزیر په وینا د ځواکته د ملي اردو لنورو کې توڅ خبرتیا لرونکو سرتیری د نورې روزنې لپاره انتخابيږي او ځانګړي روزنه ورکول کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په وینا کومندو سرتیری په ځنګړې توګه له سخت فزیکی روزنې تیریږي څو د جګړې او عملیاتو له بیلابیلو شرایطو سره ځان عیار کړی شي.
دوی د تعلیمات خاص دي او هغه وسلې او وسایل چې دوی استعمالي هغه باید ډېر وارد وي. د نورو قطعاتو په اندازه دوی تعلیمات ځانګړې دي او ډېر مشکل دي، ډېر خاص دي. کله چې دوی دا خوندي پاته ورسوي وروسته د هغې ازموینه اخلي، په ازموینه کې چې کامیاب شي بیا دوی ته د کومانډو نشان یا د کومانډو هغه لقب ورکوي چې دا یو کومانډوی دی.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اړیکو دفتر زیاتوي چې افغان ځانګړي کومانډو ځواکونه دا مهال د کوبرا سټرایک په نوم په ځانګړي پوځي موټرو سره مروزل کیږي چې دا به د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په برخه کې یو نوی تهاجمي وړتیا ورزیاته کړي. امریکایي ځواکونه وایي دا نوی روزل شوی ځواکونه او پوځي موټر به د افغان پوځ سره چې د ژمي پر مهال په تهاجمي حالت کې وو یو ځای شي. پسرلی په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو فصل ګڼل کیږي او په تیر فصل کې افغان ځواکونه په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه په هلمند او کندوز کې د وسلوالو طالبانو لپاره خو بریدونو سره مخ شو چې لکه یو شمېر سیمې لا لاسه ورکړي. خو امریکایي ځواکونه په خپل دې تاثر پور کې وایي د کندوز او هلمند په شمول په جنوب او شمال ختیځ کې د ژمي پر مهال وسلوال زپل شوي او په پسرلي کې به هم د جګړو د پراخولو فرصت ورنکړل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هندي او پاکستانی چارواکي د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د ورستۍ خنړۍ نښتې ملامتي پر یو بل اچوي. دا پیښه د هند او پاکستان ترمنځ د جلا شوي کشمیر په راجوړي نومي سیمه کې شوې. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
هندي چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې د پاکستاني ځواکونو لخوا د کشمیر پر جلا شوې کرښې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور هندي سرتیري وژل شوي دي. د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د هند پوځي وویان په یو بیان کې وویل چې پاکستاني پوځیانو د یکشنبه په ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د راجوري په پوله ناڅاپه او له یوې مخې د هندي ځواکونو پر پوستو ډزې پیل کړې. د بیان له مخې هندي ځواکونو هم د پاکستاني ځواکونو د دغو بریدونو چې له ماشینګنو او توپونو یې کار اخیستی و په وړاندې سخت پوځي عکس العمل وښود چې په نتیجه کې د هغوی پوستو ته ډېر زیان رسېدلی دی. د هند پوځ دغه راز په دغو نښتو کې د دو سرتیرو د ټپي کېدو خبره کړې، خو د پاکستان یو پوځي چارواکي بیا په دغو نښتو کې د یو پاکستاني ملکي وګړي د وژل کېدو او د دو ماشومانو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې دغه پاکستاني چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی هم ادعا کړې چې ډزې لومړی هندي ځواکونو پیل کړی وې چې پاکستاني ځواکونو هم ورته متقابل ځواب ورکړ. د جرمني ډی پی خبري اژانس د راپور له مخې د اکشن بې د ورځې له نښتې وروسته نن دوشنبه هم په سیمه کې وضعیت خطرناک و. د دواړو هیوادونو ځواکونه د تیارسۍ په حال کې وو او محلي ادارې هم څه باندې اتیا ښوونځي تړلي او خلکو ته یې سپارښتنه کړې چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په ورستیو میاشتو کې د کشمیر په بیلې شوې کرخه کې چې هغه په حقیقت کې د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد په توګه پیژندل شوې خونړۍ نښتې زیاتې شوې دي. د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملت پال ګوند په 2014 میلادي کال کې واک ته ورسید. هند او پاکستان اکثره وختونه یو د بل ځواکونه د 2003 کال د سولې له تړون څخه په سرغړونه تورنوي. د دغو سرحدي شخړو په ترڅ کې ډېر ځلې د دواړو لورو سرتیرو او ملکي خلکو ته تلفات رسېدلی دي. هند او پاکستان
د راپور سره قدرمنو اوریدونکو د دې خبرې مجلې پای ته ورسېدو. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او سټوډیو خپل همکارې زرغونې منګل تسپرم چې د شپې د ازادي راډیو د نن ورځې د ورستۍ خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راغلې. مهرباني.
تشکر از شما آقای تکل و سلام به شما شنونده های گرامی.